ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری نوذری نه کې هلی او سلامونه مني د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ له کبله د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې ساه ورکړې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د فرخنده اسد جوړه کړل شوې د میرمنو لپاره ځانګړې خبرونه ته نهیلې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ وفات شو. امریکایي او ترکی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر وایي ریپبلیکن ګوند د بایډن بریا او د ټرمپ ماتې ومني. د خبرونو تفصیل. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغۍ مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنوی ته ویلي چې د اکتوبر په 22مه په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شو چې لومړی سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو او یو شمېر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی. 95 کلن جسټس وقار سیټ له تیرو سبا نه 2.5 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټس و. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړې عدالت د 2019 کال د ډسمبر په 18مه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تړاو د غداري په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه. د غدا پریکړه په پاکستان کې ساری نه لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي. په دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,250 راوختی دی. د نومبر تر 14مې له دې وایرس په پاکستان کې 2092 کسان مړه شوي، خو تر 3,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هېواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس داخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند هم لګولی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نن په سوات کې سیاسي جلسه کوي. د یاد ګوند یو مشر ډاکټر عباد نن مشال اډیو ته ویل په دغه جلسه کې به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د ګوند نور مشران ویناوي کوي. نوموړی وایي د مسلم لیگ نون مشران به په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او د سیاسي مشرانو پر ضد د انتقامي کاروایي خلاف څرګندونې کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د واکمن تحریک انصاف ګوند له سرسختو مخالفینو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکی له باندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکی د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د سخت کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6,000 ملکی افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر ویلي چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایډن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهرجن کوي. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر پرون ریپبلیکن غړي تورن کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د انتقامي کاروایۍ له ویرې قصدن د انتخاباتو پر نتایجو شکونه پیدا کوي. نوموړي زیاته کړې چې هغه د سینټ ریپبلیکن غړو ته یو ساده پیغام لري چې انتخابات پای ته رسېدلي او ولسمشر ټرمپ بایللې ده. د ریپبلیکن سینیټرانو څخه یوازې سلورو بایډن ته د نومبر د 3مې ولسمشریزو انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ویلې ده. په عین حال کې ولسمشر ټرمپ قانوني جنگ او په انتخاباتو کې د ماتې منلو پر ضد مزاحمت د امریکا وفاقي ادارې د بایډن لخوا د واک د لیږد لپاره ټاکل شوي ډلې سره له همکارۍ راګرځوي. د لیبیا په ساحل کې پرون د بیړې د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه سلور او اتنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو وسلویښت کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیواله اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په خاص ډول د افریقایانو چې غواړي له مدیتراني سمندرګي تیر شي او ځان اروپا ته ورسوي د ټرانزیټ مهم ټپال دی. د کډوالو نړیواله اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې سخت کال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیتراني سمندرګي څخه د تیرېدو په هڅه کې ډوب شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته د مونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغۍ مړ شوی. د های کورټ ترجمان رسنو ته ویلي چې هغه د اکتوبر له 22مې په دې ناروغۍ اخته وو چې پرون ناوخته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې غم اظهار کړی دی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې د ویر لمانځلو اعلان کړی. نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکړي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. د پېښور های کورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغۍ له امله په هسپتال کې داخل شوی چې په 22 اکتوبر په کې د کورونا تشخیص شوی او وروسته له پېښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم 60 کالن وو او په کال 1915 کې هم په پېښور کې وکالت شروع کړو او په 2011 کې د پېښور های کورټ جج مقرر شو. نوموړی د کال 2013 په 28 جون د پېښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شوی. ناصر نیم ایډوکیټ د پېښور های کورټ وکیل دی او دی وای چې د هغه وخت نوې د های کورټ وکیل شو چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې و او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبر شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیټ چې په هغه وخت کې دی وکیل وو د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 تحریک راغی نو دغه زما او د دوه د نورو ډېرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه څنګ په څنګ تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار به زر اتلم په 2007 د تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زه به راتلم ده به کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولی وي او ګلونه به ورته پراته وو. هغې نه چې را واوړي او بیا کله دا دی په دې کورسۍ کېناستو چې د څنګه بولټې چلې او په کمو کمو انداز کې ورکړلې که هغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه به فیصله چې کم د جنرال مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخواني پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. د دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی وو. د دین علاوه مړ شوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی سلور او یا تنانو سزا هم ختمه کړې وه او هغه یې بری کړې وه چې وروسته بیا هغه خلک چې د کورونا تنانې بې درک وو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی وو یاد عدالت ته درخواستونه ورکړي او د پېښور های کورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوی معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانې بری کړې هم وو. شهزاد انجم یو خبریال دی او د 13 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وای چې هغه وخت چې نوموړی وکیلو همیشه د بېوسه او غریبو خلکو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړې وي په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر په خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج وو. عوامي جج دا شان چې لکه ډیر دا لاپتا افراد کیسز کې وایي کې لکه خلکو ته ریلیف چې وو هغه ډیر زیات ورکړ شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو د پاره قابل احترام وو چې هغه فیصله چې وي لکه خبول فیصله به وي او په دې باندې خلکو به خوښولو.
چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د نومبر په 12 د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جاري شوي معلوماتو تر مخه پرون په یوه ورځ د کورونا نه د مړو شوو تنانو شمېره 30 او د 2300 تنانو ټیسټونه مثبت هم رپورټ شوي. د چیف جسټس وقار احمد سیټ پمړینی د پاکستان صدر عارف علوی وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوز مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرزي څرګنده کړې ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو ته وګي او دغه چارواکي او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلی ده. د دې هیواد د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې لیکلي چې د نومبر په 12 او 13 په منځ کې تر 20,000 زیات کسان د کورونا 19 په ناروغۍ اخته شوي دي، چې هم دا شمیره د اکتوبر په لومړیو کې شاوخوا 500 تا راټیټه شوې وه. خو د دویمې څپې راتلو وجه څه ده؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اگست په لومړۍ کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ریډیو ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرس د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې سوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختمه شوه. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه، په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانۍ مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو، نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوی وي. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل روی د نومبر پر 12 نیټه مشال ریډیو ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی وو، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نسو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو وشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل روی د کرونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغه په پورا ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته توې چې یار کرونا دا، نو هغه وی یار کرونا وی د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسی کوي؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوي د مشکل شوی دی. دویمه دا چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې پاولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
ایس او پیز دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دغه ټیسټ لپاره او دغه لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او اسټیټک سینټرز ته ناراضي. ریډم سیمپلنګ کې چې کوم سیمپلنګ کوو نو هغه کې چې دی صدغه راوزی پوزیټیو کیسز او هغه وجه صدغه پکچر را دغه سوي دي چې مطلب د کیسز زیات سوي دي نور چې دی هغه سلف ټیسټینګ نه پاره خلک زیات تر نه راځي.
د کرونا وبا دومي څپې ته په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر لسمه نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 20 زره له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5550 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دوی په قبایلي دلو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او هلته د لانجو د متبادل حوالې لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړي. له دې لارې به د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا اے آر ډی په نوم د درېمګړو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمې ولېږل کیږي او که کوم فریق ته دا لاره نه وي منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. دا چې ځایي ولس او قانون پوهان د لانجو د هوارې د متبادل نظام ته څنګه ګوري نور تفصیل فرحت شینواری راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي. په دې وروستو کې د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانې لپاره دغه کار شروع کړل شوی.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دیتا په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا د قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبه ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي نو بس دغه نه مطلب نشه روغ نه شي دوه کسه خوخه نه وي روغه نه وي کیږي نو عدالت لسی او اف ای آر کټي او پولیس لسی بل فورم لاتلای شي زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستان فیصله کول ډیگری ور کول دای اختیار کې نشته ده حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویل ویر کی چیرې ما پلان کی سره د لنجاده نو بل فریق د رغختو اختیار مې دوسر نشته پدای کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته.
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقه جوړ کړل شوې او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوې او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي. سالسانو کمیټې کې به پولیس، قانون پوهان، قانون نافذ کولو ادارو کسان، پروسیکیوشن، سپیشل برانچ، وکیلان، خ شهرت لرون کی ریټایر افسران، علما، سیول سوسایټی غړي او مشران شامل وی. د کمیټه ته بعد فریقین په خوخه باندې عدالت او انتظامیه کې سونه ورلېږي او کمیټه لخوا شوی فیصله به بیا عملی کیږي. ملک صلاح الدین کو کی خیل وای ک قبایلی ضلعو کې هر ډول بدلون راځي په کار د جرګې او رواج خیال پکې وساتل شي
چې په قبایلی سیمه کې که ارث کوو خو جرګه رواج او روایت دا برقرار وساتو هو سی مونږ ویلکم کو ځکه چې ای ڈی آر کې وی ډیر خلک دا کوشش کوي لګمبل او مونږ اسسټنٹ کمشنر جمروت رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا غلو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ای ڈی آر لاندې مونږ جرګاره کا چې مونږ خبره روانه کو او وی چې مونږ عدالت نه نزو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ای ڈی آر باندې فیصله کوو مون خلک چې کم دی نه جج سره په خبره پیږي نه دی پولیس سره په خبره پیږي پولیس په نظام هم نه پوهي چې ای ڈی آر کله جرګه سیستم روان شي نو په کار ده چې حکومت طرفا ځکه چې مونږ سره حلف هم دغه شي پراغتی چې فریق غریب وي نو نه په کار ده چې جرګې والا پیسې نه اخلي حکومت له په کار دي چې حکومت والا یو خبره وشي یو فیصله حل شي چې ته وایي چې دا تاسو تنخوا شوه دا تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و دا دشمنی په خیر خلاصه کړه
قانون پوها ایڈوکیٹ فرهاد پردی وای دغه مسوده منظوره شوی خو په کار و دین وړاندې پرې ځای ول سره خبرې شوی وای
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوی دی چې په دې د لیجیسلیشن وشي نو ګورو دا بل بیا اسمبلی ته راځي اسمبلی د پاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافټ ته په کار خدا و دا مخکې وکیلانو سره خبره شوی و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي دا غي سه اعتراضات وی پکې دا غي سه سفارشات وی پکې هغه اعتراضات ته تلری کړی شي سفارشات ته پکې شامل کړی شي نو په کنسنسس باندې په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخې تراشي چې په کوم خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دي چې دا خلکو کې سروي وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فارټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټه شوې په خواني اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او وس د پولیسو او عدالت نظام ورغزیدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
ورزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو او نرخزیانو د خپلې ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپلې غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د خزو لاهې عمل هم هغې ته و مینیفیسټو نوم ورکړل شوی دی. په دې اړه ملیحه امیرزاده راپور لري.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول له خپلو مطالبو سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپلې غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د وی مینیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحې عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشره شوانه شوای د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو خزو جنکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا 3 کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ خزې جنکۍ او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړې دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي شوانه شای په اړه وایي
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز ټولو ښځو ته ټولو ښځو سره برابر مواقع ملاو کیږي.
بل تعلیم بارہ کے دے چھ ٹول جنکو لا ایکول کوالٹی تعلیم اغا میسر کی گی بل منگ ہوم بیسڈ ورکرز تے اغا خیبر پختونخوا کے ڈیر ہٹ تعداد کی دے اغیلا پارا یو صوبائی لیول باندھے یو پالیسی منگ خزے گواڑی او اغیتا ورکر او لیبر ٹائٹل دے اغا ورکول گواڑی بر فورتھ کے زمنگ چھ ڈیمانڈ دے اغا خزو سرا او خواجہ سراو سرا او جنکو سرا چھ جنسی تشدد کی گی صنفی تشدد صنفی امتیاز کی گی نو اغے خاتمے لا پارا دا سے لیجسلیشن پالیسیز جوڑ کول پکار دی ڈیمانڈ نمبر فائیو چھ دے اغا دا دے چھ ٹول خزو ٹول خواجہ سرا ٹول جنکو لا ایکول ایکسس ٹو جسٹس مل ملاوشی کورٹ تک رسائی چھ دے اغا غل لگ مسئلے دی
دا شاوانا پا خبر دا دستاویز یہ پا انگریزی ژبہ کے ترجمہ کرے او دا پاکستان الیکشن کمیشن میڈیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړي دي دغه کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ځانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواری ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي زمونږ بنیادی کار همدا وي چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو مختلف ادارے او تنظیمونه چې په بیلا بیلو ایجنډا کار کوي کوم سره رابطه وکړي نو موږ لا هو ټولو سره کار کوو کله چې موږ داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې د نننا نارینه او خزینه غړي په مسله پوه کوو موږ مختلف سیمینارونه کوو دا یې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي موږ بیا پر هغه غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلۍ لپاره د دغه ایجنډا لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو په حکومتي سانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو په تعلیمي ادارو کې د جنکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سہولت ورکولو په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شاملې دي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي د درویشتو غړو اسمبلی لپاره دا وخت 313 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمېر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري په دې اړه باندې د احمد شاه اعظمي یو راپور جوړ کړی دی چې په کې د دې سیمې د تاریخي جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه ویلې شوې دي نو راځي چې واورو
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,15,000 زیات دی بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې 4 عامې چوکۍ دي 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون پاکستان مسلم لیگ ګوند پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي بلخوا ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی سیاسي اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12مه انتخابات وسول په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10مه پای ته ورسېده ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24مه پای ته ورسېده ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13مه کیږي خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15مه وځنډول سول گلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو د ریاست څلور برخی کشمیر جمو گلگت او لداخ درلوده خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کیږي وار لمخله د ډوګره کورنی ترواک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15مه د هغه وخت لانګریز شکیلاک څخه د هند او پاکستان خپلواکۍ ترلاسه کول وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ. خو د ګلګیت ولس د وسلوال پاتسون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. وروسته د بلتستان ولس هم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی وو او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی وو. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوې چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې لمخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. وروسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتر ساحه باندې پرته ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په امریکا کې د نومبر پر درېمه د ولسمشر انتخابات تر سره شول خو د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړې دي. د دې ګوند نوماند او د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا لا هم په دې اړه ثبوت عدالتونو ته نه دی وړاندې شوی. د امریکا د 2020 زیږیز کال ولسمشری انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخته سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې اړه نور تفصیل له داوود خټک نه اورو.
د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې که څه هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شوو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي خو تر دا دمه لا هم کومه درغلي یا بدنظمۍ ثابته شوې نه ده. د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ترامپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخته معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلی. یو جج به هم نن دغه کیس په اړه اوریدنه کوي. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورج ریاست د سیکتر نه د استعفا غوښتنه کړې او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د اسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړې چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4,000 زیات وټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د روانې هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي. میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوي دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دي وړاندې کړل شوي. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اورېدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوي او د ټګې له لارې زرګونه وټونه اچول شوي. خو دلته هم کم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ ماشين په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوانیا په پنسلوانیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړی و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدي شي. په پنسلوانیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي. او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل اونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اونی دی خبرونه تاندی هلی. هر اونۍ زمونږ همکارا فرخند اسد دا خبرونه تاسو د پاره جوړی. تاندی هلی د میرمنو پاړه د مشال ریډیو اونی دا خبرونه ده. راځي چې وورو تاندی هلی.
تاندی هلی
د خوځو د حقونو لپاره غږ پورته کونکي واک غورځنګ په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. واک د پښتنو خوځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر خزینه غړي لري. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پوا کورزنګ دوه کال وړاندې جوکل شوی وو چې د خیبر پختونخوا په غنو ضلعو کې اوس خپل غړي او مشران لري او له دې سره سره کابل او کوټه کې هم سانګي لري او دغه ته د غړو شمیر په زیاتې دوه دوی د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه خار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکو وړاندګلونی وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک ته دویمې کلیسې لمانځلو لپاره خزې راټولې کړي. واک خپل دویمه کلیسا دا وار د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې ولمانځله او د دوی تر مخه په دغه غونډه کې سناسه او یو خزو ګډون وکړ. وړاندې چې دغه غونډه ته وینا هم وکړه. مشال رادیو توای د دغه لپاره کور په کور کمپاین کړی دی.
همدا چې
پښتون ته په پښتنه موږ تقریبا په ټوله پښتنه سیمه کې په لر او بر افغان وطن کې شي دی دا د ښځو په سیاست او په تعلیم او په دې شي باندې دا یو شعوري تور یو کار باندې وکړي زورورو دښمنو چې دا ښځه چې کومه ده زموږ د خیر سړي هم له تعلیم او له سیاست له هر څه راوګرځول په دې کې زیاتره ښځه چې کومه ولا غیر راوګرځول دا د موږ تاریخ ښکاره پردی چې د جرمنزیا په دور کې څومره کار وسو له کوم وخته دوی کار شروع کړي چې دا سړی سره زنانې په شعوري تور راننه باسي هغه د یو داسې دارنګه یې وساتي چې هغه یو فالج وهلې یو مفلوجه معاشره وزېږوي نو هم هغه دغه ولا هم په هغه دا پردي راغلي کلتورونه چې کوم وه چې کوم په موږ تپل شوي وه هغه موږ ځان باندې ومنله او اوس ښځه او خور لور ښځه کومه ده د تعلیم څه پرېښول د ځان شرم بولي سیاست خو ډېره لرې خبره ده اوس ښځې راوتل چې دي هغه ګرانه کار نه دی چونکې موږ دې ته ګرون برابرول د دې ښځو کورونو ته ورتلل هغو هغه کنوینس کول د هغو خاص کر سړي کنوینس کول دا یو کار و دا یو عمل و چې لا ډېره وخته کم سې کم هر سیاسي کس چې کوم دی او خاص کر ما ککړي دي یا که نور داسې کسان چې هغه لکه ثنا خو هغه سیمه خیر له علمه هم ډکه ده موږ خو تر دې ډېر شاته یو خو بیا هم موږ کار وکړلی دومره سو چې موږ دومره کار کړی وو چې دا پروګرام موږ کامیاب کړو په دې کې له موږ سره هغه روشن فکر ځوانانو له هغه روشن فکر کسان چې کوم ولا سړي چې هغه له موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او د خپل کور ځلانې را پرېږدي او داسې هم داسې نجونې هم وي چې هغه خپله اکټیویسټ وي هغه خپله سیاسي ورکړي ولې خپله نظریې په مطابق راله د دې پروګرام برخه وګرځېدلې او دا موږ تنظیمونه دلته جوړ کړي دي څرنګه سړی هم د دې ویلکم وکړي او د کور ځلانې له موږ سره په دې کې شامل کړي ګرانه کار خود دی
وړاندې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ له راتګ وروسته دوی په یو شمېر جلسو او نورو غونډو کې ګډون وکړ او اوس غواړي چې د واک تحریک لاله د خپلې سیمه پښتنې له خپل حقونو نه خبر کړي
دا تاسو خبره کړئ د چې په جنوبي پښتونخوا کې دا اول ځل وي چې سیاسي پروګرام او جوازي د ښځو د پښتنو ښځو راډیو سره وي نو په دې کې موږ خپل خبره چې کوم ولز موږ پر خپل خبره چې کوم زور وي کوم چې پر کوم خبره چې موږ زور ورکو هغه ته د هیڅ موږ وا ځوانانو ته یا یو چې په سیاست کې برخه لرل په فیصله سازۍ کې برخه لرل د علم حق لرل د کار کولو حق لرل او د خپل رائے پېښولو حق لرل د فیصله سازۍ حق لرل چې کوم دي دا بنیادی انساني حقوق دي او شوه هم په هغو انسانانو کې راځي نو دا تاسو هم حق دی په کار دی چې دا حق چې دی دا او دا ښکاره خبره ده چې حقونه خلک ورکوي نه حقونه اخیستل کېږي حق د پاره مبارزه کوي نو د دې د مبارزې د شروع کولو د دې د هم نور مقصد هم دا و چې موږ هغه ځنانې چې په کورونو کې دي یا تعلیم یافته هم دي خو د ډیګري تر لیاري خو هغه په کام په وطن په سیاسي په خپل سیاسي حق او په خپل ټولنیز اقتصادي او معاشي سماجي د دې حقوقو نه دي خبرې موږ غواړو چې دا دوی په دې حقوقو خبرې شي او د دې حقوقو د پاره دوی شتینډ
دا د بلوچستان په یوې سیمه کې داسې لومړی غونډه وه چې یوازې ښځو پکې ګډون وکړ او هم د ښځو پر مسلو یې خبرې وکړې وړاندې نور تفصیل بیانوي
داسې ده چې کله چې زموږ پروګرام وشو نو ډېرو خلکو را سره هم رابطې وکړې هم یې د دفاعینې دپاره ټلیفونونه وکړه هم هغه داسې ځینې داسې زنانې ولې بلکې ډاکټرې او پروفیسرې ولې چې هغه چې موږ له دې شي نو خبرې چې سمینار ته موږ راغوښتې وې نو دوی چې موږ به په قاعده تور له تاسو سره به دې دا کوم چې تاسو مبارزه شروع کړې ده یو سپېشل کار مو روان کړی دی موږ به دې کې له تاسو سره ملګري یو او هغه سړی یو روشن فکر خلکو چې خپل هم مشتزنانې راولې وي او په دې کار موږ وسایلو هم چې دا ښه کار دی او په کار دی چې دا وکړي او دا ډېر لوی ګام دی چې واخیستل کېږي او دا اول ګام دی
داندې هیلې
ا زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګانه الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هله
واک د پښتنو خزو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د شورنې غورزنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون مشتو سیمو ته هم وغځید. د واک تحریک د ژوب سیمې یو غړی پلوشارنا مشال رادیو ته وویل کوټي خار ته د کلاسف الله ژوب او یا نورو پښتون مشتو سیمو نه د انجنو یوې غونډې ته راوستل یو ګران کار دی.
په جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډیر زیات ګران دی. د انجنو راټولول خوشحال خیبر پختونخوا په نظر ته بریدان جنو دومره زیاته هم نه وی راغلي کله کوزی پختونخوا په نظر ته وګړه دا جنو بېخي زیاته وی ولې موږ دومره امید نه وو چې جنو به دومره زیات قادر کې بیره
خپل وشارړه انځورګری هم کوي او په خپل دغه هنر کې د خوځو په اړه د ټولنې د ناوړو رواجونو تصویرونه جوړوي نوموړي وای دوی چې کله د خیبر پختونخوا او نورو سیمو نه راغلو انجونو سره ولیدل نو ډېرې خوشاله شوې
دوی سره ملاقات وکړې ملګري چې کومې وي په موږ کې ډېر زیاته فرق ولې هغه انجونو کومې وي هغه تقریبا اوس ډېر زیاته په خپل حق خبرې وي او موږ ته نیولې موږ اوس هم نه یو په خپل حق خبرې موږ کومې ملګري وي هغه اوس هم نه په خپل حق خبرې نو فرق وي خو کله چې دوی ملاو شي نو ډېر زیاته له یو بل سره د مینې اظهار وکړي او ډېر زیاته خوشاله کوي او د ایسه انجونو هم ډېر زیاته خوشاله کوي چې په ډېر زیات فعالیت کې هغه ته انجونو راخلي بل بیا هغه د لوړې پښتونخوا غولې او موږ دلته موږ چې له یو بل سره ملاو شي ډېر زیاته خوشاله کوي او افغانستان د هغه انجونو راغلي وي نو موږ بېخي زیات خوشاله شوو
ژوب کلاسف الله او نورو سیمو کې د انجونو لپاره د یو شمیر پروګرامونو پلان لري او په ژوب کې د انجونو لپاره یو لایبرری هم جوړوي
موږ دا سوچو چې موږ د نور زیات ډیر زیات استډي سرکل جوړ کړو یا نور پروګرامونه وکړو چې انجونو راغونډي کړو خپل حق خبرې کړو او کواک نو دي د انجونو نه خبرې د خپل حق باندې یو د انجونو باورې د یو کورس کې د واک لامل خالي په د کلو کې هم ډېر زیات انجونو مخته راغلي لایبرری خیال اول لا ته مشترکي موږ دلته د ژوبو سیدونکو هم ما لري دي دا یو د انجونو څنګه سوچ او څنګه شغای نو ما ډېر زیات د کمی احساس کوي چې موږ هم یو څه سوچ ولرو موږ ډېر فرست سوچ لري موږ نو ما ویلې دا سوچ کوم دی خالي د کتاب په لري چې دا ټایم پاتې لایې نه نو ما دا په وخت پاتې لایې کله چې موږ یو لایبرری ته انت جوړ کړم ما موږ دا کوم دا جو څنګه ول موږ نه یاستو موږ مرسته دې غوښتل دې ول سي موږ تاسو مرسته کوم ډیر زری دې دا لایبرری لپاره کوم وی نور ملګرو ځای پیدا کړي بیا اوس موږ دا یو بل ځای له خلکو څخه کتابونه غواړو او ډیر زر به دا لایبرری خلاص هم سي
د واک تحریک یو بل غړي له ژوب سره تعلق لرونکي زوفاشته هغه د کوټي په سردار بهادر خان په هندون کې تعلیم حاصلوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول په کوټه کې دا د دوی لپاره داسي یو واسینه غونډه وا چې خوځو پکې ګډون وکړو
واک سي دي واک هغه پلیټ فارم دی سپیشلی د پښتنو نجونو لپاره هغه کې دوی سړي خپل حقوق غوښتلای شي خپل واک سي هر کانفیډنس خوځو ترکی سي تاسو خپل حقوق لري تاسو خپل حقوق غوښتنه وکړه نو د دې څخه کوم دوه مکلیزه ولا سناده سنا لایبایو څخه دوی کندي صافي
نور ډیری مرګری لږو شاور راغلی وی او دا موږ د جنوبی پښتونخوا د نجونو بیخی اول یو داسې کلی زول چې موږ مطلب د شوز د حقوق په حواله چې موږ یو سیمینار اټینډ کړ هغه کې ډیر زیات خوند وکړی چې موږ مطلب چې خاص کر سی بیا په پښتنو کې بیا کوم زموږ ایریا دی نه د بلوچستان چې کوم دغه سویلي پښتونخوا څخه کومه په دغه سایت کې شزی ډیری زیات وال څه نو موږ ته سیدی موږ ته کله چې موږ مطلب کده هر انجکی کومه یم جن راغلی وي هغه له کور ځان په ډیر مطلب په ډیر ستوندو باد راغلی وي
زوفاش وای دا په خپل ډیرا په ګران د غونډه تورغلی و نو موري وای لکه نه چې دغه غونډه پاړه ورېدلې و نو دای ارمان و چې ګډون باپ کې کوي په واک کې د شاملې دو دغه غونډه ته د تلو په اړه زوفاش وای
کابل به دغه خبره وکړه واک زبرتا ته یو لږ به شی در بیان کوم په دا د مارچ خبره ده د مارچ 2020 خبره ده چې څه ټایم سنا وړاندې جوړ تر هغه ځاغه ټایم په جوړ کې ولې په دې دا په واک تیری کې دا به داسې د شوزو تیری کې نو داسې ګډ شي چې دا به شوزو ته حقوق ورکړي داسې به ناست چې وکړي داسې به نو کله چې ما خپل کور والا ته وویل په هغه ناست کې ډیر زیات انجن راغلي یو ډیر زیات انجن ګډون هم وکړي چې څه ټایم چې خپل کور ته لاړ نو د کور والا ډیر سخت یې منه هغه ورته ویل داسې یو سی دی دا د دښې لپاره یو ضرورت نه نو کله چې په اتم مارچ باندې د شوزو ورځ ولا بیا موږ ته د واک پېښور زادغه شیراغ چې په کار دي تاسو په خپل علاقه کې دا ومن دې مطلب مناو کاسته نو هغه موږ مناو کله ډیر ستونزو بعد له ډیرو زیات ستونزو بعد موږ خپل کور والا یو ری راضي کله هغه مست دا مطلب څنګه دی بس شوزي دی بس موږ تاسو سبق یا تاسو نور څه غواړه موږ سبق ویل غواړو موږ بهر وتل غواړو په خپل مرزي موږ خپل دنیا په خپل نظر باندې کتل غواړو څنګه موږ مطلب پوینټ اف ویو دی موږ بالکل په هغه باندې کتل غواړو نو موږ خو ډیر اراده اوس موږ به بیخي ډیر انجن راځو بیخي لږ انجن راغلي ډیر تی کور والا اجازه نه ورکړي اور بیا چې هغه تصویرونه څه ټایم پر فیسبوک راغو نو خلکو ډیر زیات تنس پر وکړلی ډیر زیات مطلب بدر ټول صدا اوس دا په زموږ په علاقو کې دا څه شو دا شوزي چې دی هغه اسلام هم یې څه شوزي په پرده کې دادی هغه دا شان به تاسو نه کاست بیا چې زه د لیکوټي تر راغلم په کوټه کې زما دا دوم کال دی د لیکوټي سبق یې بیا څه ټایم دا کلیزه ولا بس د کلیزه زما ډیر زیات درغشتي چې دی اټینډ کوم بیا لکور لوالا بس بيخي لکه مزمان له نور کور لوالا سره ماحال نه وکړي ما خالص زما یو اقاضي سیاغ ما ډیر ښه دوست هم دي ما غو ټول سیدا چې زما جو غاړي بس بیا اگر راغي بیا زی مطلب کلیزه ته بوز ما اټینډ
زوفا شوای باید کورنۍ جون ته هم د تعلیم حاصلولو او روزګار حق ورکړي نو موري وای د بلوچستان پښتنې لا هم ډېری وسته دي دلته جونې او خزي پر سیاسي حالاتو او د خپل حقونو پر سرغړاونو نه دي خبر
نو زداین یو شوزه سیدا کورنۍ ک خالد دي په مور یا په پلاټ یو يم سپورټ کی نو هر انجکی سیدا هغه ډېر بیا ته مطلب ډېر شو په ماشه کې ډېر شو کردار ادا کی ډېر شو په کار دي چې جونې ته ترګړو اول دا مطلب ده چې جونې ته د تعلیم ورکړي زموږ تعلیم څه دی زموږ ډېرې کمې انجن کده د روغ خبره وکړم ډېرې کمې انجن تر میډل کلاس پورې ورساج بیا تر هاي پورې ورساج بیا ایس ایس سی وکي نو دا مخکې چې راځي تر ماستر پورې تر ایس سی پورې دا خالي یو دوی درې پات
ته وا کورزنګ د بلوچستان غړي وای دوی ته په دې اړه لا ډېر کار کول دی او زیاتوي دوی به کوشش کوي چې د واک تر سوري لاندې په سیمه کې داسې ورته نور پروګرامونه هم وکړي چې پکې به د ښځو د زیات ګډون لپاره کار کوي د وا کورزنګ یو مشره سنا اجازه سره د خپل نور ملګرو له پیښور کوټې ته تللی و او هلته د نومبر پر لومړۍ نیټه د واک دویم کلیزه ولمانځله له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د واک په دویم کلیزه کې د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو نه سناسا او یا خځو جونې راټول کړي وي
واک تاریخ دوه کلن شو د مونږ په رسمي توګه دوه کلن شو هسې د دې تقریبا سره پاس درې کال کېږي د دې په دوه کالو خصوصي توګه که دې ته زه نظر در وکم نو دا سیدا چې مونږه ډیر کار ډیر زیارم کړی دی مونږه هر د سولې د پاره خبره کې د مونږ پکې خپل خبره کړې ده مونږه سټډي سرکل کړې دي سیمینارونه هم کړې دي او بل مونږه هسی کو چې په دې کې زمونږ ډیر هدفونه دي. هغه دا چې مونږ پښتنو ښځو ته د پښتو لیک لوستو خیو. یو هدف زمونږ دا دی چې په تاریخ پوګدو کې چې کم پښتنو زنانو د سل کال وړاندې هم هسی کړی دي، مبارزه یې کړې ده، نو په هر میدان کې، کله د ادب په میدان کې، د سیاست په میدان کې، کله د جنگ په میدان کې، دا غي کارونه، دا غي زیار، هغه ډاکومنت کوو به او د مضمونونو په شکل کې به دنیا ته، نړۍ ته په پښتو، په انګریزي، په نورو ژبو کې وړاندې کوو. یو بل مونږ دا کوشش هم کوو چې د پښتنو ښځو، د افغانانو د دې ورځې ولمانځو. نو په دې را روان نوي کال چې په دې کې به یو کلینډر هم زموږ پای کار روان دی به لانچ شي. بیا چې زه ټولو نه مهمه یا زما لپاره ډېره غټه خبره وي، هغه دا ده چې سره د دې چې مونږ د هغه پښتنو اتلانو، سړو اتلانو ورځې ولمانځو چې چا د ښځو لپاره هڅې کړي دي، پای کې بادشاه خان، خان شهید، په دې مونږ سیمینارونه هم کړي دي، په دې باندې مونږ لیکونه هم کړي دي. د دې هر څه سره یو غټ کار یا لوړ کار چې ما ته ښکاري، هغه دا دی چې مونږ په ژوندې په سیمه کې د پښتنو جینکو دپاره یو لایبرری کمپاین شروع کړی دی. ولته به ډېر زر تاسو وینئ چې د پښتنو جینکو دپاره یو لایبرری مونږ جوړو. زما په خیال پاکستان کې چرته هم د پښتنو د ښځو دپاره یوازې لایبرری نشته، خو مونږ دا د واک تحریک لاړخه په ژوب کې اولنې لایبرری کوو او بیا امید دا لرو چې را روان وخت کې به نورې هم لایبرری جوړي.
نولسم کال پر یو دیرشم دسمبر واک خپل لومړنۍ کلیزه ولمانځله. ورسره د 2000 کال د جنوري پر شلمه په پېښور کې د باچا خان 2 اتلین ولمانځه.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
گم